وي هغه به ورسره مطرح کو.
چلو نه
په دوه راپورونو کې چې زما سره فعلن شته، یو هم دا ده چې افغان چارواکو پرون موافقه وکړه چې د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې د بګرام محبس چارې په غاړه واخلي.
بله، البته پس از مرگ دو زندانی افغان در زندان بگرام از سال 2002 بیسو، این زندان در کنار زندانهای گوانتانامو و بوغرایب عراق به سمبل بدرفتاری با زندانیان در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش مبدل شد.
در محبس تیره میشت نوی ودانه ایت انتقال شد چه امریکا وی $8 میلیون پریلگولی او پنریوالو میارونو برابر زندان ده.
مقامات امریکایی از مدت‌ها به این سو گفتند که می‌خواهند در نهایت مسئولیت این زندان را به افغان‌ها بسپارند.
در افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم توضیح ویلی چه باید در افغانستان په خوره کې د بهرانیان و بندیخانه ختم شي.
در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده که مقامات افغان یادداشت تحویلگیری مسئولیت زندان بگرام را دیروز به امضا رسانیدند.
د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم در از ویل شوی دی چې د بګرام د هوایي اډې د بندیخانه د سپارلو په موافقه کې دا ویل شوی دی چې نور به د دې محبس د ټولو چارو لکه د چا د بندي کولو له هغه څخه د تحقیق اخیستلو او د بند د ساتنې چارې د افغانانو په لاس کې دي.
دګروال استفن کلدر سخنگوی امور زندانیان نیروهای امریکایی در افغانستان گفته در یادداشت که دیروز از سوی وزرای افغان به امضا رسید، مسئولیت های دولت افغانستان روشن ساخته شده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وی چې د دې محبس د ساتنې لپاره به دو کندکونو ته روزنه ورکړی شي چې د هغه ساتنه په غاړه واخلي.
اما به گفته او این پروسه یک مدت را در بر خواهد گرفت. در این حال دگروال استفن کلتر گفته محافظین افغان دو معبد در این زندان جابجا خواهند شد و امی پروسه تحویل دهی مسئولیت زندان بگرام به مقامات افغان تا پایان سال روان میلادی به اتمام خواهد رسید.
امریکایی ویان شاغل کلتر ویلی دی چی که دا محبس دا افغانستان لدفاع وزارت سر بفیلن وی او روز تبای دا افغانستان دفاع وزارت په تدریجي ډول د عدلي وزارت ته وسپاري. په افغانستان کې معمول ده چې زندانونه او محبسونه د عدلي د وزارت تر لاس لاندې وي.
بله، البته در زندان بګرام 750 نفر زندانی هستند که از جمله 30 تن از یا خارجی است که تعدادشان هم در بیرون از افغانستان بازداشت شدند. همزمان به یک محکمه استیناف ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه ایرا پذیرفت که به زندانیان پایگاه بگرام در افغانستان همان حق داده شود که در سال 2008 میلادی به زندانیان پایگاه گوانتانامو داده شده بود تا آنها قادر باشند که از خود در محاکم دفاع کنند.
البته یو قاضی به لدی سره لدی نظر سره مخالفت کړی او ویلی و چې که دیش پا دیش اکر سر جنی دست کسان هم لاره پیدا که امریکا تا ده تگ او ده استناف خوشتنه و که چه دوی فکر که وی اغبه خطرناک خلق بی.
بله، خب
لنده خبرتی ها روز تا با اوریدون که سر پا دی خبری و که چه ده بریتانیا ده بحرانوی چار وزیر پا پاکستان کره نو او لپاکستانی چارواکو سر د هغه کانفرنس په حق له خبرې کړې دي چې ټاکل شوې ده 13 ورځې وروسته په لندن کې جوړ شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
بله، لکه څنګه چې میویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند په پاکستان کې دی، هغه پرون وویل چې په افغانستان کې پرمختګ په پاکستان کې د سختریزو پر ضد د مبارزې له بریالیتوب سره تړلی دی.
میلیبند دیروز به دنبال ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفت امنیت در افغانستان و رفاه مردم در این کشور تا حد با امنیت پاکستان، رفاه و ثبات پاکستان ارتباط داره.
پاکستان وایي چې د دغه هیواد په لسګونو زره پوځیان له افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد جنګیږي او یوازې په تیرو لسو اونیو کې په دې مبارزه کې 600 سرتیري وژل شوي دي.
ملبند موفقیت و فداکاری نیروهای پاکستانی در برابر تندروان مسلح را تمجید کرد و آن را فوق‌العاده خواند.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدار ازویل چې پاکستان ته د دوه ورځنی سفر د لندن د نړیوال کانفرنس لپاره د تیاری و برخه ده.
بله، قرار است که در 28 جنوری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان روی این موضوع برگزار شود و در او صحبت شود که چگونه مسئولیت امور امنیتی در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم چې له شاغل ملبند سره یو ځای د خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې له ملبند سره خبرې ډېرې صمیمانه وي او د هغه سره د تروریزم پر ضد د پاکستان د مبارزې او په دې برخه کې د پاکستان د پرمختګونو په باب خبرې وکړي. البته پر پاکستان د لویدیځو هیوادونو لخوا فشار دی چې نه یوازې خپل سخت دریځي وځپي، بلکې د دغه هیواد په خوره کې میشت افغان سخت دریځي هم وځپي. هغوی وایي چې افغان وسلوال طالبان د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته وړي او هلته د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیات کوي.
بله، البته قرار است که لندن 18 روز بعد میزبان کنفرانس بین المللی در ارتباط به افغانستان باشه و در حالی که بریتانیا برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی آمادگی میگیره، حزب مخالف سیاسی آلمان نیز دیروز اعلام کرد که آنها میخواهند در ارتباط به افغانستان و نقش نیروهای آلمانی در این کشور یک کنفرانس را دایر کنند.
بله، در لندن در کنفرانس نه یوه اونه مخ که در کنفرانس خوشتنه شویده. در جرمنی خبری آژانس په دې باب په راپور کې ویلي دي چې د سوسیال دیموکرات ګوند له لوري په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کنفرانس کې چې د جنوري په 22 نیټه جوړی شي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دادفرس پنتا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشره کاترین اشتون ته به هم د ګډون بلنه ورکړی شي.
حزب سوسیال دیموکرات انگلا مرکل، البته حزب سوسیال دیموکرات انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را مورد انتقاد قرار داده که این گونه کنفرانس ها را برگزار نمیکنه. این حزب گفته هدف از برگزاری این کنفرانس است که بحث‌ها در ارتباط با آینده افغانستان بیشتر از پیش افزایش پیدا کنه.
در جرمنی داگوند همدار از وی چه هدف باید داوی چه افغانانو تا در مسئولیتونو پس پارلو که چتکوالی رشی او دست شرایط رمسته شی چه در دوی پوزی ارتیا کم شی. در دوی منظور داره لکه سنگه چه وی در لندن پا کنفرانس که پده بحث کشی چه پا چه دول در امنیتی چارو افغان زواکونو تا وست پارل شی. در جرمنی سوسیال دیموکرات گوند هم وی چه باید پده خبری زیادی وشی چه افغان زواکونو تا در امنیتی چارو پس پارلو که سرعت را منسته شید.
بله.
چکر را منسته شید.
بله بله، منظور این حزب همی قسمی که شما گفتین که امی پروسه تحویل دهی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان هرچی بیشتر سرعت پیدا کنه. حزب سوسیال دموکرات تا انتخابات سال گذشته با حکومت خانم مرکل در یک ائتلاف قرار داشت، اما صدر اعظم آلمان سال گذشته حکومتش بدون سوسیال دموکرات ها تشکیل داد.
د سوسیال دموکرات ګوند اوسنی مشر فرانک والتر شتاین مایر چې پخوا د بهرنیو چارو وزیر و، له افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د ایستلو لپاره یو لس نکاتي پلان هم جوړ کړی دی چې البته د جرمني خبري آژانس په راپور کې د دې پلان په باب څه نه دي ویل شوي. کېدای شي چې وروسته د دې پلان په باره کې هم په آژانسونو کې څه راشي او موږ به هم د ازادي راډیو قدرمن اورېدونکو ترې خبر کړو.
بله،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، خب شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که همراهی شما را از رادیو آزادی با خود داریم. ساعت 8:17 دقیقه صبح است و در این برنامه ما قادر حبیب به همکاری اسمت ساروان تا ساعت 9 به طور مستقیم در خدمتتان هستیم. البته با دنبال خبرهای افغانستان و جهان در ساعت 9 تا ده بخشای از پروگرام زیر آسمان کبود برتان برگزیدیم که در این برنامه در ارتباط به معرفی کابینه جدید آقای کرزی با ولسی جرگه افغانستان صحبت شده. قسم که شما در جریان هستین، روز گذشته رئیس جمهور افغانستان 16 تن از اعضای کابینه جدید خود به هدف اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. در ارتباط به این موضوع به طور مفصل با یک تن از اعضای ولسی جریه افغانستان و دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی در برنامه زیر آسمان که بود بحث مفصل داشتیم. شما میتونین که بخش‌های از پروگرام در ساعت 9 بشنوید.
خوست د سیاسي چارو یو بل کارپوش اغلی سید اعظم د ازادي رادیو په استودیو کې دی. دوی ته هر کله وایي چې زموږ بلنه یې ومنله او تشریف راول. سید اعظم صاحب، نن زموږ اول راپور دا و چې د افغانستان حکومت، البته د افغانستان دفاع وزارت او امریکایي پوځي چارواکو یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د باګرام جیل یا زندان افغان مقاماتو ته سپارل کېږي. له دې فعلا به د افغانستان د دفاع وزارت په کنټرول کې، وروسته به د عدلیې وزارت ته سپارل کېږي. دې ته په پام سره چې د افغانستان له زندانونو څخه همیشه داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې بندیان ترې تښتي، څه فکر کوئ چې د افغانستان مقامات به وتوانیږي چې دا زندان وساتي؟
ډیر زیاته مننه. زه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سار مونیک مرغه، زه فکر کوم چې د ډیر وخت په دی خو د کوم چې ښاغلی اوباما د امریکا جمهور رئیس سوی دی او د پروګرامونو او ستراتیژي چې د افغانستان په اړه اعلان سوی دی، یو ډول د وضعیت نورمال کولو خواته ګامونه پورته کوي. که څه هم اسکر ډیر وي او یا پر د افغانستان پر حکومت باندې فشار اچي چې خپل چارچلند بهتر کې ډیر مواردو کې، خو عمومي هدف داسې معلومیږي چې د افغانستان د وضعیت د نورمال کولو خواته هم قدمونه اخلي. چې د غوڅخه یو کساس په یاد چې په شمال کې د هغه طالب يرغملو چې د اوس په افغانستان حکومت کې شامل ځنی ډول د خواڅخه دی د 2001 کال کې د لیلی په دشت کې وجل سوی او یا د افغانستان په شمال کې دغه پاکل چې باید تحقیقات وسی، داسې امر د اوباما د ادارې د خواڅخه دیر سوی وو. او اوس ویل کیږي چې دمدار از خپل د امریکا په عمومي صورت کې غواړي چې د ګوانتانامو زندان وتړي چې ډیر بدنامه سوی دی، او د الطافغانی بندیان هم وجود لري. او اوس د باګرام د زندان سپارل و افغاني چارواکو ته موافقه لاسلیک سو. زه فکر کوم چې د عمومي تصویر یو برخه ده چې د افغانستان کې د وضعیت نورمال کولو خواته، او د دې ترڅنګ د شودل افغانان او د افغانستان حکومت د چارو واکمنان دي، او دوی باید خپل مسولیتونه واخی او د هیواد کنټرول په خپل لاس کې واخی او اغه نیو کې چې د افغانستان پر حکومت دي چې ګڼي پوره حاکمیت د هیواد د په لاس کې نه دي، بلکې د بارانیان دي چې هر څه په لاس کې د افغانستان فضا په لاس کې ده. د افغانستان کې زندانونه لري او دوی هر څه چې زړه یې وغواړي هغه کولای سي، بل دي چې کوم پښتني ګرویژنې لاندې راسي. ته دې تر څنګ که ساس پښتني تر اوسه چې د افغانستان حکومت به وکولای سي چې د دې ساتنه وکړي، زه فکر کوم چې په هغه سہولتو سره او هغه امکاناتو چې د زندان جوړ سوی دی او ډیر پیسې باندې لګیدلې دي، زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت به تر ډیره ځای وکولای سي چې د دې ساتنه وکړي. خو بیا هم سلپسول کې دا څوک نسی ویلی چې د هر ممکنه پیښه مخنیوي به وکړي.
آقای سید اعظم، همچنان قبل از این در قندهار زمانی که نیروهای کانادایی برخی از مخالفین مسلح دولت به اسارت گرفته بودند، زمانی که اونا امی اسیرا را به مقامات افغان تسلیم دادن، در داخل کانادا انتقادهای شدید صورت گرفت و گفتن که باید ای اسیرا را به اونا تحویل نمی دادن چرا که با اونا بدرفتاری صورت می گیره. چی فکر میکنین که در این ارتباط زمانی که امی زندان باګرام به مقامات افغان تحویل داده میشه، همچون نگرانی های از طرف نهادهای دفاع از حقوق بشر یک بار دیگه مطرح نخواهد شد؟
صد درصد ممکن است که چنین انتقادهای صورت بگیره و عملا شاید ببینیم که کسایی که مسئولیت زندان افغانایی که به دوش میگیره شاید نتوانه با تمام معیارهای بین‌المللی و حقوق بشر با زندانیان رویا کنه و یا با نوع برخورد که ایجاب میکنه شاید اینا بتانن که پیش ببره. ولی در میان دو بعد اگه شما انتخاب کنین کدام بهتر است که یکی ایسته که زندان در دست خارجی ها باشه و که تمام کنترل در دست از اونا باشه و فامیلا از اونا نتانن که به صورت آزادانه و بدون کدام مشکل با اونا دید و بازدید کنه و در این زمان خود زندانیا تا یک اندازه راضی نباشن و در این زمان از طرف دیگه مسئله حقوق بشر باشه و ای که خود مسئولین زندان با اونا چی برخورد میکنه. در میان دو بعد فکر میکنم که دومیش بهتر خواهد بوده و شاید خود زندانی ها و فامیلایشان و همچنان از این شاید خرسند باشه و در این زمان یک نوع تمثیل است که افغان ها خودشان بر وضعیت کشور خودشان بر تمامیت ارضی و مسائل حاکمیت داره، یک نوع پیام را به مجموعه افغانستان و مردم افغانستان میرسانه که شما خودتان مسئولیت کشور خودتان دارین و شما که تصمیم میگیرین و وضعیت کنترل کردین.
بله ډیر زیاته مننه قدر منو اردن کو تاسو زموږ شغل آزادی رادیو څخه خوري او د نننې یک شنبه زموږ میلمه شغل سید اعظم دی. لاندې خبرتیا ورسته خپل بحث ته دوام ورکو او ورسته تاسو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنه وکړي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړي، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړي. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سلورتیا. موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسو یه نتیجو تا گوری.
بله شنونده عزیز، منتظر نامه های شما هستیم. پوست باکس رادیو آزادی در کابل 1471 است. اگر سایر پوست باکس ها با شما در ولایت که هستین، اگر اوجا پوست باکس نداریم، به هر صورت خب قسمی که در جریان هستین، آقای سید اعظم کارشناس مسائل سیاسی مهمان برنامه ما هستن. در گزارش های خبری که داشتیم در چند روز اخیر، بخش از گزارش ها و تحلیل هایی که است بیشتر متمرکز بر کنفرانس لندن است.
بله، در لندن در کنفرانس پا پروسته روزی که دیر راپورون رازی زکه چی یوازی اتلس روزی ور تپاتی دیم. در بریتانیا در بحرانوی چار وزیر دیوید ملیبند هم پاکستان تطلاله ده او ویلی دی چی ده دی سفر یو اصلی هدف هم امداد لندن کنفرانس ده چه ده افغانستان پگردون ده افغانستان گواندی هیوادون او دغرست حق هیوادون پک برخه اخلی چه پا افغانستان که پوزی حضور لریم. سید اعظم سه انگلیسی مقاماتو بیا بیا ویلی دی چه ده کنفرانس یو اصلی هدف بداوی چه افغان ځواکونو ته په څه شکل سره د امنیتی چارو مسئولیت وسپارل شي. مخکې تاسو د بګرام د زندان یادونه وکړه چې دغه پروسه ده چې په تدریجي ډول غواړي چې مسئولیتونه د افغانستان حکومت ته وسپاري. څه فکر کوئ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې وردی د صلاحیت لري چې د امنیتي چارو مسئولیت په اوسني وخت کې په غاړه واخلي؟
فکر کوم چې تاسو د داسې وانګیرل سي چې همدغه نن د افغانستان امنیتي قوتونه د افغانستان د امنیت ساتنه په خپل غاړه واخی، زه فکر کوم چې دا به ډیره ګرانه وي. ولی که په راتلونکي کې دوی ته هغه امکانات ورکړل سي چې وړ دي او ضرور دي، نو ولی نه
ولی وسنه سید اعظم صاحب دې ته په پام سره چې ویل کیږي چې د افغانستان د ملي اردو او او ملی پولیسو شمیر تر 2 لک وس اوړي. حال دا چې د دولت وسلوال مخالفین ډیر کم دي، داسې اټکل کیږي چې دغه شمیر به شاید 10000 تر 15000 پورې وي. نو په داسې حالت کې چې 2 لک 2.5 لک امنیتي ځواکونه وي، دوی به ولې د دې جوګه نه وي چې دوی د امنیتي چارو مسولیت سره وسله په غاړه واخلي؟
پښتنه دا نه ده چې تعداد څومره دی، بلکې پښتنه دا ده چې وضعیت په کمالات کې دی. کوم وضعیت چې نن ورځ په افغانستان باندې حاکمیت لري، هغه دا به زه فکر کوم چې د افغانستان امنیتي چارواکو ته به ګرانه وي چې په مستقلانه توګه د هغه کنټرول وکړای شي. ولې دا بیا هم په سیاسي وضعیت پورې اړه لري، په عمومي د منطقې پر وضعیت باندې اړه لري چې هغه کم بهیر کمی خواته ځي تر هغه چې هغه په د افغانستان پر امنیت باندې مستقیم اثر لري. کمی وادی چې سوي دي چې د افغانستان د رئیس جمهور د خواڅخه، د افغانستان د حکومت څخه، او یا د کمی هڅې چې د نړیوال ټولنې د خواڅخه پیل سوي دي چې مسلح مخالفین د افغانستان په یو ډول قانې کړی چې د جګړې نه لاس واخلي او په نظام کې شامل سي، او د غوځینې غشتونه ته غاړه کړی شول سي، او یو ډول جوړجاړی وسی، بیا ممکن ده چې په اسانه توګه سره افغاني امنیتي ځواکونه وکول سي چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخی او د وضعیت کنټرول کې. ولیکه سیاسي په اړه باندې کې موږ مشکلات ولرو، په اقتصادي برخه کې موږ مشکلات ولرو چې خلکو ته پوره کافی اندازه شغل ایجاد نکړو، کار ورته پیدا نکړو، او لا هم په کلو باندې کې د افغان بیکار ځوانان د ویمړی ډوډۍ د پیدا کول د پاره د مخالفینو سره یو ځای سي، او یا په جګړی زو عملو کې د حکومت پر ضد ودرېږي، نو بیا دا به ګرانه وي. خو د دې ترڅنګ یو شی به په پام کې ونیول سي چې کم د اوسنۍ وضعیت چې دی، او د ناتو قوتونه او نړیوال قوتونه چې شامل دي د امنیتي وضعیت په ساتونو کې، د ډیر پراخو او مدرنو امکاناتو څخه برخوردار دي. نو که په همدا شکل افغاني قوتونه سنبال سي، او دې ته هغه تجهیزات او وسایل چې په ماریبه کې پکاريږي، د امنیت په ساتلو کې پکاريږي، د یو د عمومي اتصاب او خوشرو د تاوتریخوالي سره جوخت مظاهرو کې پکاريږي، لکه په نور نړۍ کې، نو بیا کولای شي چې وایي چې افغاني ځواکونه به وکولای شي چې پر وضعیت باندې حاکمیت پیدا کړي.
بله، تشکر آقای سید اعظم. با در نظر داشت همه مسائل را که شما مطرح کردین، که از جمله بالا رفتن ظرفیت ها در تشکیلات و ارگان های امنیتی افغانستان، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که از جولای سال 2011 خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تدریجا آغاز میشه و پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان هم پیش از یا با همزمان به آغاز میشه. شما چی فکر میکنین که چی مدت را در بر خواهد گرفت که امی مسئولیت امنیتی و یا مسئولیت امور در نقاط مختلف افغانستان به نیروهای افغان تکمیل شود؟
خب اوباما یک تاریخ را مشخص ساخته که در سال 2011 اونا تدریجا بردن قوتهای امریکایی را از افغانستان اعلان کردن و در ضمن از او سپردن مسئولیت ها به مقامات افغانی. ولی من خودم سر زمین تاریخ شک دارم که اگر چنین شوه، باز هم من فکر میکنم که تاریخ شاید مهم نباشه، بلکه وضعیت شاید مهم باشه که وضعیت در کدام حالت قرار داره، آیا ایجاب زیر میکنه که مسئولیت ها کاملا به طرف افغانی انتقال شوه و در این زمان خروج قوتهای امریکایی از افغانستان آغاز شوه یا خیر. شما ببینید از زمانی که استراتژی آقای اوباما درباره افغانستان اعلان شد، بسیار زود بعضی از مقامات افغانستان چنین وانمود کردن که اونا از این استراتژی و اعلان تاریخ خروج قوتهای امریکایی چندان خرسند به نظر نمی آمد، گرچه در اعلامیه های رسمی آنها یک نوع خرسندی و استقبال از این استراتژی اعلان شد. یکی از دلایل می بود که مقامات افغانستان هنوز مطمئن نبودن که وضعیت به اندازه مساعد باشه که قوتهای خارجی بیرون شوه و اونا مسئولیت به دوش بگیره، مگر این که وضعیت عمومی در افغانستان از نگاه امنیتی به صورت ثبات سوق داده شده باشه و یک نوع ثبات در افغانستان به وجود آمده باشه. و متصل به زما دیدین که مقامات امریکایی به شمول وزارت وزیر خارجهشان، وزیر دفاع و همچنان لوی درستیز و امریکا تلاش کردن و دیپلماتایشان سناتورایی که مثلا فرض مثال جان مکین که در می آخر در افغانستان بود، اونا تلاش کردن که یک نوع قناعت و یک نوع اطمینان به مقامات افغانستان بدن که این تاریخ یک نوع یعنی اطمین نیست که از این تاریخ اخراج قوات‌های امریکایی آغاز شود و یکی که مسئولیت‌ها کاملا به دوش شانه‌های مقامات افغانی انداخته شود. و اگر چنین شود، من فکر می‌کنم که تشویش که مقامات افغانی داره که خود افغانستان با ظرفیت‌هایی که دفتن داره که شاید تا رو وانده تحقیق
بله.
باشه،
اما میشه که این آغاز مرحله انتقال مسئولیت های خصوصا مسئولیت های امنیتی به افغان ها باشه، امی آغاز 2011 یا اواسط 2011 جلائم. بله، که شاید یک مدت را به گفته شما در بر خواهد گرفت که میشه ای یک سال باشه یا پنج سال. به هر صورت به شنونده عزیزم میگیم اگر اونا خواسته باشند در بس ما اشتراک کنن و نظرشان با ما شریک بسازن، میتونن که به این شماره تلفن استدیوهای رادیو آزادی تماس بگیرن: 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755. پس از یک آگاهی کوتاه دوباره با شما شنونده عزیز برمیگردیم.
ده اوونه تر اوو اوو رزی پا اونی کی
بله تاسی از مشغل آزادی رادیو چه خبره و سم اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم زن سردار محمد.
مرحبانی سردار محمد صاحب،
تاسی و منمنون سلامون اوائم.
سلامت
سروان صاحب منگ دا دیش کال که سروان صاحب دی منگ دی ملامت چه کهنه دا معلوم تمام دنیا منگا تا تایی سالوان صاحب وکیم و رسان و مرکلو انگلیسان و مرکلو عربیان و مرکلو تو دا دنیا راجید که منگا بانی کنبارونم پیلی او واسکتونم راونی وزنیم، اما دا منگا دی ملامت یه تکای ندا معلوم که داگا دی منگا مشغان ملامت یه تکای دا دی لندن تا کانفرانس که معلوم کی مکدی داگا دی لغه کلوی ملامت یه تکی تا جواب نشی ویل لی سالوان صاحب داگا منگا بی طرف خلق داگا منگا بی تیت پا نساست که چاپی که نپا مذب که نپا دروغ و نپا رشتا که اما منگا خوی جواب یه لی سو سالوان صاحب
بله بله
کاسا ما پوری دی منگا ملامت تدری من کاسا ما تجواب وایو برک اوباما پوری دی من ملامت تدری من برک اوباما تجواب وایو ننه والی پوری نتا بم جواب وایو نتری مدهه تا بم جواب وایو امنیت شورا
سیده سردار محمد صاحب
بشت پوری نتا بم جواب وایو
سیده دیر منن سردار محمد صاحب او با گروچه سید اعظم صاحب تاست سوایی وسی اول اوریدون که املرو جان معرفی که آزادی رادیو
بله بفرمایید
جان معرفی که آزادی رادیو ده بله دیله که چه آواز نوری بله اوریدون که تا به نوبت ورکن جان معرفی که آزادی رادیو
بله بفرمایید رادیو آزادی صحبت کنید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
بله سروان صاحب تا کله ربی با صدا زن صاحب سلامونه وایم.
سلامت
باشید. زما ادلا ته خیم د زابل ولایت نو بار ور سوالی د شاعر کلی وسیدون کم. زما د لندن کانفرنس بزون زما په نظر اس گټون د کتی د پتر جلا مخه د فارس کانفرنس د بخاری سو دا رقم نو کانفرنسونه جوړ شو ځکه په دې امریکایان نه غواړي چې افغانان مسؤلیت وسپاري امریکایان که وسته چې افغانان ته مسؤلیت وسپاري نو خو سپاره لبی په عراق دا رقم چې مو کې انسان عراقیان ته مسؤلیت وسپاري نو دا افغانستان نه غواړي چې مسؤلیت وسپاري، اوس وایي چې موږ په تدریجي ډول خپل سرتیري باسو. نو خپل سرتیري تدریجي خو د یو نیم لک سرتیر لري په کال کښې زر زر وباسي، دا یو نیم سل کاله. نو په یو نیم سل کاله کښې که دا رختي تدریجي ستنې دا خو ایستل نه ده.
ډېره مننه توخی صاحب.
توخی صاحب تشکر، لطف کردین.
یو بل انجم کته به هم نوبت ورکو، بیا به سید اعظم صاحب تاسو ته ځواب وایي. ځان معرفي کوي آزادي راډیو، راډیو لطفا گل کوي.
بل اگر رادیوتان خاموش نکنیم ما نمیتونیم صدایتان رو بشنویم. خب شنونده بعدی را جواب میدیم که اینا از کجا تماس گرفتن. بفرمایید لطفا رادیوتان رو هم خاموش کنین.
تان معرفی کی؟
بله. بفرمایید. السلام
علیکم.
علیکم السلام.
احمدی از لوگان خبر کنم.
سلامت اوسه مهربانی.
سلامونه تاسو استاد محترم ملمت وړاندې کوم.
بله.
نو بعد ما پوښتنه دا په افغانستان کې د دې خارجیانو د راتګ سره خو دا ټول مشکلات جوړ شوي دي. که دوی یو واقعا زړه وسوځوي نو د ټولو مشکلاتو حل چې دا کیلي د دوی په لاس کښې ده، که اخوا ده او که دا خوا ته ده، موږ خو دومره خو موږ ته معلومات کېږي، ځکه موږ خو داخل کېږي که نه.
بله بله.
دا خو هم چې ده که نه دوی داسې کسان لري چې په هغه خوا کښې هم چې ده که نه موږ مستقیم لیدلي دي چې دوی هلته تمیل کړي دي، پیسې ورکړي دي او سلاح ورکړې ده او دا خوان چې ده. نو دغه
هغه خوا کښې دی منظور سم سپین ولې نه وایې؟ منظور دې کوم ځای دی؟ سم واضح ووایه. هغه خوا دې منظور کومه خوا ده؟
هغه مخالفین خیما طالبان حزب دا ټول خلک چې دي که نه، دا خو اوس د دوی طرف نه تمیل کېږي. دا خو دوی د خپل ملا نه خو دا مصرف مصارف نه شي کوی.
بله
یو قوم یو کلی یو ورځې جنګ زور نه لري، دا اوس د کلو جنګ ده. دا خو موږ خپله مستقیم لیدلي دي چې پیسې ورته ورکول کېږي، سلاح ورته ورکول کېږي.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې ستاسو پوښتنه به مکمله شوې.
دروي سیاست دوی ختم نه کړي، دروي سیاست.
بله بله. سید تاسو ته به سید اعظم صاحب ځواب ووایي، اوریدونکي ډېر زیات لرو. سید اعظم صاحب تاسې هم لنډ لنډ ځوابونه ورکړئ، ځکه چې اوریدونکي زشت زیات لرو. اول که د سردار محمد ته ووایي چې وایي ملامت معلوم کوي، وایي د لندن په کنفرانس کې دې ملامت معلوم شي. بله.
ډېر جالبه موضوع ښاغلي سردار محمد رامخته کړه. زما لنډ جواب به دې ته دایي چې ډېر وخت داسې واقع کېږي، په یو مثال په یو کې به دې ته دغه د دې جواب ورکړم. ډېر وخت داسې واقع کېږي چې که یو نفر شتمني د ده دغه شتمني د ده د ابرو د عزت سبب وګرځي او دی د ستونزو څخه وژغوري، ولې داسې وخت ناوخته واقع کېږي چې همدغه د ده شتمني د ده ته دشمن سي او د نورو حسادت او دشمنی د ترانی سي؟ افغانستان په یو داسې جو استراتیژیک یا د جغرافیایي لحاظ په داسې یو موقعیت کې واقع دی چې ډیر وخت د خپل تاریخ په اوږدو کې د غټو سترو قوتو د پام وړ ګرځېدلی دی، د دې دپاره چې پر دې سیمه یا کنترول ولري او یا هم د خپل دشمن او عارف د کنترول څخه د باندې وساتي. نو په دغه نړیواله کومه سیالي چې همیشه وجود درلودلی دی، که دا د برېټانویانو او د روسانو تر منځ وه او وروسته که د غرب او د شوروي تر مابینځ وه، او نن ورځ که د هغه پان عربیزم یا د او یا د سیمه ییزو قوتونو او د غربیانو تر منځ ده، بیا هم افغانستان په دغه مرکز کې واقع شوی دی. نو دغه زموږ د هیواد کوم ښه موقعیت چې دی چې کولای سو چې کم وخت د سیمې او د نړۍ د هیوادونو تر منځ د یو پل حیثیت ولوبوو، په دې سوداګریزو او تجارتي اړیکو کې، د همدارز په دې د کلتوري اړیکو کې. خو نن ورځ او د افغانستان په ډېر پخوا تاریخ په پام کې نیولو سره، د ډېر وخت را په دې خوا، افغانستان د خپل د دغه ښه موقعیت منفي قیمت ورکوي. نو اصلا ملامتي دغه زموږ ستاسې موقعیت دی، دغه زموږ ستاسې جو استراتیژیک موقعیت دی چې په نړۍ کې موږ لرو. او د دې تر څنګ ښاغلي نوبهار د نوبهار څخه
مبلا
توخي صاحب وویل چې د لندن کنفرانس به معنا دی او مسولیت کوم افغاني خواته وسپارل سي دا امکان لري چې تر یو نیم سلو کال وخت واخلي. زه فکر کوم چې په عمومي صورت کوم مطبوعاتي اعلامیه چې ورکول کیږي او یا کوم خبري چې کیږي دا اصل په سلو کې ټول عملی نه دی، بلکې ځینې وختونه د دې لپاره چې هغه عمومي افکار د په داخله افغانستان کې دي، دا په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، په عمومي د نړۍ افکار د تنظیمولو لپاره او د وغو د یو نو قناعت ورکولو لپاره ځینې خبرې کیږي. که رښتیا درته وایم په افغانستان کې ډیر کنفرانسونه سوي دي، د ورسته د پاریس کنفرانس او دغه د مخه د لندن کنفرانس او د برلین کنفرانس او توکیو کنفرانس کم تعودونه او ژمنې چې نړۍ د افغانستان په اړه کړې دي تر اوسه هغه نه دي عملي سوي. او د دې تر څنګ افغانستان د خاصه چې کوم ژمنې نړۍ ته ورکول سوي هغه هم در اوسه نه دي عملی سی.
خب اما
هم بدون لاند
اعظم صاحب، اما اینطور هم نیست که تعهدا اصلا عملی نشده باشه. خب البته تعهدای مالی که صورت گرفته قسم که ما شما شاهد هستیم امی کمک ها خب تا حد بله صورت گرفته، اگر از طریق حکومت افغانستان بوده یا از طریق نهادهای غیر حکومتی بین المللی بوده. خب از هم صاحب، اگر در ارتباط با امی خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان اگر صحبت کنیم، قسم که رئیس جمهور ایالات متحده گفته که از جولای 2011 شروع میشه و متحدین اروپایی امریکا هم بسیار دلگرمی به خاطر اعزام نیروی جدید در حال حاضر نم ندارن و قسم که در جریان هستیم برخی از کشورها و متحدین نزدیک امریکا از جمله آلمان، وزیر دفاعش قبلا چند روز قبل گفت که اینا میخواین که جدول زمانی مشخص را به خاطر خروج نیروهایشان از افغانستان وضع کنن. اما با وجود از این که مقامات کشورهای غربی و متحدین بین المللی افغانستان از خروج نیروهایشان از افغانستان صحبت میکنند، در افغانستان اما تو یک تصور موجود است که خب این یک چیز است که این فقط از این در ارتباط صحبت میشه اما جنبه عملیش کم میبینن. شما چی فکر میکنین که تا چه حد این مقامات در این صحبتهایشان جدی هستن؟
ببینین یک چیز باید واضح ساخت که قوتهای بین المللی نمیتونن و نمیخواین و مردم افغانستان شاید اجازه نتن که برای همیشه در افغانستان باشن. اونا اهداف خود دارن و به خاطر رسیدن به او اهداف خود به افغانستان آمدن و با برآورده شدن اهدافشان دوباره این کشور را ترک میکنن. دیگه شک وجود نداره. ولی در یک نقطه مهمی که شاید سبب نگرانی در داخل افغانستان شده باشه و یا در بیرون بعض وقت تشویشای ابراز میشه است که فرض مثال اگر شما موافقتنامه ژنو درباره افغانستان به یاد بیارین که در او بیرون رفتن قوات‌های شوروی از افغانستان تضمین شده بود و موافقه شده بود، در اوج 16 ماه وقت برشان تعیین شده بود که در 16 ماه اینا از افغانستان ترک میگن. ولی فعلا امریکایی‌ها اعلان کردن که خروج تدریجی قوات‌های امریکایی از افغانستان در سال 2011 آغاز میشه.
بله.
ولی نگفته که در 6 ماه اول به چه تعداد بیرون میشه، در 6 سال اول به چه تعداد خارج میشن و بالاخره این پروسه در چه وقت تکمیل میشه.
البته لکه څنګه چې متوریدون کې په عراق کې دوی ویلي ول تقریبا په مغه شکل سره چې ویلي ول مغه شې عملی کړی دي، نه عراق څخه تدریجی کم کړی دي. که دې بل اوریدون کې پښتنې تراسو چې له لوګر څخه ټلیفون کړی هغه وای چې دوی په دې نظر پاکل څه وای شي، آیا لکه څنګه چې دوی وای پرشته هم د خارجانو لره تک سره د افغانانو مشکلات زیات شوی دي؟
په تاسو سره باید وایم چې با وجود دې چې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، افغانستان د پرمختګ او د بیا جوړونې په برخه کې ځینې داسې اهداف ترلاسه کړي دي په تیر او تو کال کې چې ممکن افغانستان په خپل ظرفیت په لسهاو کال کې هم ترلاسه کړي نه و، لکه مثلا سړکونه جوړېدل دي یا د افغانستان تعلیم په برخه کې یا د اردو د بیا په پښو درولو او نور امنیتي قوتونو په پښو درولو کې چې دا ډېر اغېزمن ستونزمن کارونه دی او کوم تحصیل ش جوړ فکر ورته وکي د افغانستان په خپل ظرفیتو سره دا امکان اصلا یو تصور یو خیال غونډ غنل کیدی خود دې تر څنګه ځینې داس موارد کی چې نړیوال قوتونه کم برخور چې البته کیدای شي ډیره زیات دی نه پوهی د لاملي چې د افغانستان د حساسیتونو د ټولنې د حساسیتونو په اړه لږ معلومات لري دغه لوجه د دې د باز برخوردونه د دې سبب ګرځیدل چې د افغانانو په منځ کې دا پښتنه مې سره سي چې آیا دغه بارني قوتونه د افغانستان د مشکل د حل برخه ده او یا د خپل د مشکل یو برخه ده دغه پښتنه او دغه موضوع دی ته لا هم ګنګ پاته د بزې موارد کې نو زه فکر کوم کدی په دې برخه کې پام وکي او د افغانستان د خلکو هغه ټول نيزو اساساتونه ته پام وکي او د دې خپل رویه کې بهتر تغییر راولي بهتريات خواته زه فکر کوم چې د افغانستان خلک په دې پوسی چې نړیواله ټولنه د دې نظامی برخه تر یو برخه بلکې ډیر نه بلکې د دې اقتصادي فعالیتونو چې دلته کې د بیارغونی کم فعالیتونه چې کې د افغانستان د مشکلاتو د حل برخه ده نه د خپل
مشکل ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو لاندې خبرتیا ورسته بیا هم ستاسو ټلیفونونو ته جواب وایو
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 8:48 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، تا ساعت 9 به طور مستقیم با شما ایزا هستیم و در برنامه ساعت 9 به دنبال خبرهای افغانستان و جهان بخش از پروگرام زیر آسمان کبود در ارتباط به کابینه جدید رئیس جمهور حامد کرزی میشنوین که دیروز به ولسی جرگ افغانستان معرفی شده و حال هم میریم تماسای تلفنی شنونده عزیز جواب میتیم میشنویم که از کجا تماس گرفتن و چی نه سوال دارن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
این جانب رو غلام مصطفی پیلور دگروال متقاعد تقسیم مرزمات میتیم.
بفرمایید صاحب.
سوال ما خواهی نمین صاحب، مشکل در ایسه کابینه شما گفت میزنین، ما باقیده ما کسی که پیسه دار است اونمون وزیر خود شد و کسی که پیسه نداره اون را شاید با پارلمان رایم نخواهد داد. به نسبت از این که مسئله انتحاری شد به نام رفع طایری که اون وزیر بیدی چیده در ایسه نداره.
بله بله آقای مصطفی، متاسفانه صدای شما را ما صاف نداریم. بله بر صورت نظر شما را شنیدیم تا حد و متاسفانه صدای دان صاف نداریم.
تلفن سمنو
شنونده بعدی ما را جواب میدیم. بله
جان معرفی کی. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلامت و سیمان
خبر
داشتید افغانستان کې قانون عدالت هر څه پروت دی، خو په تعصب سره عملي کېده ډېر ګران کار دی. نو لیازه چې دا زموږ مشران پر دا کمې کرسیانې پر دا کلې چوکۍ وزارتو باندې چې ناست دي، نو دوی ته لازمه ده چې هر قانون باید عملي شي. نو ښه عدالت په عمل کې پروت دی. نو تاسو وګورئ چې په دا 1001 کې څنګه پیسې افغانستان رالی په میر هر ډالر افغانستان ته راغلي دي، که دغه په بې ځایه نه وای لګول شوي، که دغه په ښه توګه عملیتي وای، که عدالت عملي شوی وای، قانون عملي شوی، نو د دې هر مشکل ته به ختم وای، پای ټکی به شیردلی وای. نو لیازه زه دغه خپلې مشرانو ته دا ویل غواړم چې په لندن کنفرانس کې دوی به دا خبره وکړي چې افغانستان کې قانون باید عملي شي، تر څو چې قانون عملي نه شي افغانستان کې عمل.
سلامت و سید، ډیره مننه، خوشاله اوسه.
تشکر از نظر
تحصیل نظر مننه. بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادی رادیو. بله جان معرفی که یا آزادی رادیو.
بله بفرمایید صاحب.
سلام، سلام علیکم.
علیکم السلام.
بچه محمد پروان وزر شهر درست و خیلی درست خطف ستم افت.
مهربانی صاحب.
مهربانی
تاب تاب پاسو گران و منمانو تا سلامون نوائم. ما یا نظر داری یه هنگه چه دیگه مثلا د خارجیانو د شپې په کورونو منفقو تلاشیګانې کېده که د تذکرانو زمونږ ملي اردو ته بخوړل شي. زه فکر کوم چې دا به ډېره د کنفرنسي کار وي.
بله بله، تاسو وایئ چې ملي اردو ته وسپارل شي بهتره ده؟
متاسفانه تلفنشون قطع شد. البته صحبت اونها هم از این قرار بود که اگر مسئولیت تلاشی خانه به قوات های اردوی ملی سپرده شد بهتر خواهد بود. کی هم گفته اینا هم بخش از انتقال مسئولیت امنیتی
بله.
در بر میگیره.
بله اردو که مرود زن مریکی که آزادی را لیوده.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مخلص در کورس خبرم.
مهربانی کوی.
زه د مېلمه څخه دا پوښتنه کوم چې دا د باګرام زندان کوم چارې چې دوی افغانانو ته ورسپاري دا به تر هغه حالات سره ګډوډ نه کې. زما په خیال چې افغانان به شاید تر د خارجانو د خپلو داخلانو سره ډېر ظلم کوي. ولې چې دا په پښتنو کې متل دی ویل چا تل تک نه ولیدلی چې تل تکې پیدا کړي تر غرمې پکښې پروت و. دا دوی خپل هغه کسادونه باسي له پخواني.
بله تشکر،
مننه، سلامت اوسئ. بله سلامت اوسئ سید اعظم صاحب، تاسو ته ځواب ووایي. بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو مېلمه ته چې څه وایي. ځان معرفي کوي ازادي راډیو. بله ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بله بفرمایئ صحبت کنئ.
سلام علیکم سلام علیکم تاسو او تاسو مشرانو ته وړاندې کوم زه مونږ هم د نړۍ سره مهرباني او سوال او نظر دا چې دغه له یو څه په سلام چې تاسو دغه نشي او شیخ ابو بکر د سرګمړه ګورم مشرک مې مسته ملا وایي مننه کوم ملا شې کوم مله خپل په کار دي چې بوت شې کی زه دا هغه هغه څنګه واه هلي چې مونږ راغلي چې دونه نه کلا په دنیا درای جنون سره مسجد کې یو دغه پکې هغه ټول شي نه د پښین له وکړو نه زمونږ فوج جوړ شو په هغه سره باندې نه زمونږ فقط یو سره سره کنه جوړ شو او دا هغه په مقابل کې زمونږ په زړګونو کسان ته د بیګنا بمباریو کې د اعتراضي ځواکونو په خودکش حمله کې نه شول نو دا موږ تاسو وکړو اصل بنیادی تغییر دار دی چې تاسو پورې کال دی او دغه مرداره
کدی نه پدې. بله بله ډېر مننه، سلامت اوسئ، بس خوشاله اوسئ. سید اعظم صاحب کې لمړنی اوریدونکو ته راشو، دی وایي چې تر هر شي مهم د قانون عملی کول دي. که څه هم دوی ورته لندن په کانفرنس کې دا مسله مطرح شي، البته د خو داخلي مسله نه لنیوال سره
در کانفرنس لندن در پالی ازی که در ارتباط به انتقال مسئولیت امنیتی به مقامات افغان و نیروهای افغان صحبت میشه، یک مسئله دیگری که روی از او تاکید شده و تمرکز خواهد بود تو حکومت داری خوب است و حکومت داری خوب البته بدون
قانون عملی کردن و تطبیق غواری دیگه لند تفسیر و که اوریدون که چون دیر لرو که هر یو تا لند زواب بر که دیر بشه.
بله صاحب، بلا شکه چه افغانستان قوانین لري او البته د کاغذ پر مخ باندې ول د دې تطبیق د لپاره ضرورتونه ضرورت لري، ضرورت دی چې ظرفیتونه وجود ولري او د دې ترڅنګ تصمیم وجود ولري چې آیا موږ د قانون تطبیقو او کیا او په ټولو د افغانستان په ټولو وګړو باندې یو شان تطبیقول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نو زه فکر کوم چې لکه چې ورځ په ورځ د افغانستان داخلي ظرفیتونه واده کوي او شکیږي بهتره کوي د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنې باور هم ځان تجربه‌ای او کرا کرا د افغانستان د خلکو اعتماد هم پر ځان باندې ډیروي. لکه د افغانستان ملي اردو ده، ورځ په ورځ د افغانستان د خلکو اعتماد په دې باندې ډیریږي. او لکه مخکې چې وورور وویل چې که د خلکو د کورونو تلاشي کې ضرورت دی د ملي اردو او ملي پولیس ته وسپارل سي دا به بهتره نسبت دی ته چې بارني قوتونه راسي او دوی په هغه د افغانستان ټولنې په اساساتونو په دې باندې کافي معلومات نه لري او ځینې وخت دوی برخورد شي که د
دی قستی و نو وسی د دینو خوابدیانو او ازردګیانو سبب وګرځي. د دې ترڅنګ کته سی وګورم د خپل د بګرام زندان سپارل واقع افغاني خواته د خپل نړیوال ټولنې یو نو اعتبار دی پر افغاني اړه خپندې. نو کله چې ظرفیتونه منځ راسي قانون تطبیق کېدل او دا به ما اسانه سي او
د دې بل اړوند په شک باندې څه وایي دی وایي چې که افغانانو ته دا زندان سپارل کیږي له بندیانو سره به وضعیت وایي تربت بدتره شي دیده په نظر
ممکن چې درې زیاد از مجور صحیح او سی داندیشنه پر زیاد ولی دا غندیشنه به لا ډیره وای ک فرض مثال دغه زندان واکه درې کاله مخکې یا څلور کاله مخکې افغاني خواته سپارل سی وای ولی په دې چې هغه وخت د ډلو ټپلو نفوذ په د افغانستان په اداره کې دومره ډیرو چې هغه ډلې چې البته په خوا په جنگونو کې داخل و او یا د واړه خو د بل اړخ خواني ولې دغه نفوس ډیرو خو نن ورځ چې لکه موږ وینو چې ملي پولیس او ملي اردو روزل سوی ده او دوی کولای سي چې د دیوات ډیر ځای امنیت په لاس کې واخی او د خپل واکې په لاس کې واخی. زه فکر کوم دا اندېښنه وجود لري ولې په هغه اندازه نه چې درې څلور کاله مخکې وجود درلودي. یعنی کله کرار دا اندېښنه کېدای سي چې بیخي له منځه ولاړ شي.
بله تشکر میکنیم از شما آقای سید اعظم که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه مهمان ما بودین و به سوال های شنونده رادیو آزادی پاسخ دادین. شنونده عزیز در همینجا پایان این ساعت میرسیم و در ساعت دیگر براتون باز هم پروگرام زیر آسمان کبوده داریم.
هجران چرا تر مرگ دیدارم کنم، زخم هجران چرا تر مرگ دیدارم کنم، آفتاب هست اینجا کشت سرسارم کنم، آفتاب هست اینجا کشت سرسارم کنم.
درست 9 صبح وقت